درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. یو شمیر سیاسي او پخوانیو جهادي څیرو په دې اعتراض کړی چې حکومت د دوی د ساتونکو شمیر کم کړی. په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته رابولم. افغانستان او ترکمنستان د همکاریو دوی موافقه لاسلیک کړي. په دوحه کې د سولې مرکچانو پرون خبري پیل کړي. د افغانستان د احصایې اداره وایي نور کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په مهال د کابل او اشقابات ترمنځ دوه موافقه لاسلیک شوې. یو هوکړه لیک د دواړو هیوادونو د ریل لارو د ادارو او بل د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف لاسلیک شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا موافقه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او رشید میردوف ترمنځ لاسلیک شوی. دواړو خواوو د هغو پروژو په اړه هم خبرې کړي چې ټاکل شوې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور کې پرانستل شي. دا د آقینی اندخوی د ریلار د برښنا د لیشت او له افغانستان سره د ترکمنستان د نوري فایبر د وصلولو پروژې دي چې ټاکل شوی د مرغومې په 15مه پرانستل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په دوه ورځني سفر کابل ته راغی. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالب مرکچانو ټاکل شویو ډلو د خبرو پر ایجنډا او توحید پرون غونډه وکړه. د دې غونډې خبر د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم او د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی په بیلو بیلو ټویټونو خو په ورته الفاظو ورکړی دی. دوی ویلي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه. د ایجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دا ناستې دوام وکړي. دواړو لورو د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه مقدماتي غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو یې پیل کړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پړاو خبرې به څومره وخت ونیسي. د افغانستان دولت وایي اوربان سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام څرنګوالی د دې پړاو خبرو اصلي ټکي دي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشت افغانستان او ایران څوارلسم ګډ نندارتون په کابل کې پرانستل شي. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا ادارې مشر حمید زادبوم پرون مهر خبري آژانس ته وویل دغه ګډ نندارتون د فبروري په 9مه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. نوموړی ویلي اوس مهال ایران افغانستان ته په کال کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو هڅه کوي چې دا اندازه د 2020م کال تر مارچ میاشتې پورې 5 میلیاردو ته زیاته کړي. زاد بوم ویلي هیواد یې هڅه کوي چې د کرونا او با له کبله رامنځته شوی زیان د سوداګرۍ د زیاتوالي او له ګاونډیو سره د شو اقتصادي پروګرامونو له لارې جبران کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د هوایي بریدونو په پایله کې 12 طالبان وژل شوي دي. دغه وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل هوایي ځواکونو د واشیر ولسوالۍ په گرازان او ملغزار کلیو کې د طالبانو سنگرونه په نخښه کړل. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو یو اندازه وسلې، موټر او موټر سایکلونه لمزه تللې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي له دې وروسته د تابعیت کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي کاغذي تذکرې د وګړو د احوالو د سب قانون له مخې ویشل شوي او د اعتبار وړ دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جدید میاشتې له 22مې وروسته دوی د تذکرو د تایید بهیر دروي. د احصایې ملي ادارې ویلي کچیرې دولتي ادارې د کومې تذکرې د جال په اړه شک ولري له دوی سره دې رسمي تماس ونیسي او دوی به یې ځواب ووایي. تر دې وړاندې د پاسپورټ اخیستو او یا هم د اسنادو د ژباړلو لپاره لازمي وه چې خلک د تذکرو د تایید لپاره خپل اسناد واستوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یولو سوکان کیندونکو جنازه چې داعش وژلی وو پرون خاورو ته وسپارل شوه. د دغو کسانو له خکولو سره د هغوی د کورنۍ او خپلوانو څو ورځنی اعتراض پای ته ورسید. د دوی د شخولو مراسم د کوټې ښار په یو څنډه کې ترسره شول چې زرګونه کسانو برخه پکې اخیستې وه. دغه کان کیندونکي چې هزاره توکمه وو د بلوچستان په مچ سیمه کې وژل شوي وو او کورنۍ یې د اعتراض په ډول د شخولو اجازه نه ورکوله. دوی غوښتنه درلوده چې پاکستانی چارواکی باید د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کوټې ته ولاړ او د قربانیانو له کورنیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وژونکي به پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. او په روسیه کې د یوې کورنۍ درې غړي د واورې د شویدو له کبله مړه شوي دي. د مرستې رسونې ټیمونو د دغو دریو کسانو جسدونه د روسیې په شمالي نورلیسک ښار کې موندلي دي. ویل شوي چې دغه کسان د سکي یا پر واورې د شویدو لوبې لپاره تللي وو چې تر واورو لاندې شوي دي. د دې کورنۍ یو 14 کلن زوی ژغورل شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.-5. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6.-8. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 6.-5. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.-8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.-6.
زمو شغله آزادی رادیو اوري. نن یک شنبه ده د 1409 نیوی د جدی 28 او د 2023 د جنوري 10. د ملي امنیت شورا تاییدوي چې یو شمیر سیاسي او پخوانیو جهادي څیرو په دې خاطر لیک ورستولې چې ساتونکي کم شوي.
دا دغه کسانو د امنیتی اندیښنو او اړتیاو د پرکولو لپاره لازم اجراءات سوي.
ولسمشر غنی وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر نور هم کموي. د ځواکونو د استلو پروسه د افغانستان په توافق ورکړي. په پکتیا کې شون کې وایي هر والی د هستوګنې د نمرو وعده ورکوي.
ویل به چې موږ تاسو ته نمرې درکو، اصلا هیڅ موجود نه و، ټول بسته شفاهات و.
په غزنی کې یو رضاکار شونکی په خپل لګښت بې وزلو ماشومانو ته درس ورکوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بچي او اته دقیقې شوي زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي اندیشنو په اړه د جګپورو چارواکو او سیاسي چیرو ګرد لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې چې د ولسمشر په خوانیو مرستیالانو او یو شمیر جهادي او سیاسي چیرو لیکلي پر حکومت نیوکه شوي چې په لوی لاس د دوی ساتونکو یا باډي ګاردان کم کړی دي. حکومت بیا د ساتونکو د کمښت په اړه ښکاره څه نه وایي، خو وایي د جګپورو چیرو د محافظت پر ریاست کې د پاموړ اصلاحات راوستي او لګښتونه لنیمایي هم راکم کړی دي. د دې موضوع تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې.
یو شمیر لوړپوړو چارواکو او سیاسي څیرو پر حکومت نیوکه کړې چې د دوی پټکو د یو نامعقوله او تبعیزي چرند لمخې د دوی ساتونکو کم کړی دي. دوی د ولسمشر په ادرس یو ګډ لیک کې ویلي د ساتونکو کمښت هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې دوی ته ګواښ نه وي پېښ او د هیواد عمومي وضعیت د ډاډ وړ وي. په لیک کې ویل شوي چې د ساتونکو کمښت ترهګرو ډلو ته د بریدونو موقع ورکوي او دغو څیرو حکومت ته خبرداری ورکړی چې پر دوی د هر ډول برید مسؤلیت به ورلغاړي وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي دوی دغه لیک ترلاسه کړی او په خبره یې د وتلو څیرو فزیکي امنیت ته یې ډاډمن تدابیر نیولې دي.
دا سیاسي او جهادي مشرانو هغه لیک چې جلالت ما بولس مشر ته لیکلی زموږ دفتر ته رسیدلی دی. دا دغو کسانو د امنیتي اندیښنو او اړتیاو د پرکولو لپاره لازم اجراءات سوي او د دوی فزیکی امنیت تامین دی. تر دې مخکې د دغو سیاسي او جهادي مشرانو د امنیت پر تامین د کال 4 میلیارد افغانۍ لګیدې چې اوس تر لازمو اصلاحاتو ورسته دغه لګښت 1.2 میلیارد افغانیو ته راټیټ شوی چې حکومت یې ورکوي.
ملي امنیت شورا که څه هم نه وایي چې دوی د وتلو څیرو د محافظت ریاست څه شمیر کارکوونکي کم کړي، خو ځینو ناتایید شویو راپورونو کې ویل شوي چې د دغه ریاست 4000 امنیتي کارکوونکي چې دنده یې د لوړ پوړو کسانو ساتنه ده کم شوي دي. دغه اعتراضي لیک چې یوه کاپي یې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې، د ولسمشر د پخوانیو مرستیالانو مارشال عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی او کریم خلیلی، د بهرنۍ چارو د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی، د اجرایه ریاست د پخوانی مرستیال محمد محقق، د ولسمشر د پخوانی فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود، جهادي مشر سید حامد ګیلانی او ذبیح الله مجددي لخوا لیکل شوی دی. په لیک کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د جهادي څیرې عبدالرب رسول سیاف نومونه هم لیکل شوي، خو دې کسانو له خپلو نومونو سره لاسلیکونه نه دي کړي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي ځینې دغه کسان لا هم له سلو ډیر ساتونکي لري او په خبره یې که نورو ته اړتیا احساسوي په شخصي لګښتونو دې وګماري.
د دوی په ساتونکو کې نور بدلونونه نه دي راغلي. مثلا ښاغلی کریم خلیلی 125 ساتونکي لري، د حاجي صاحب محمد محقق ساتونکي 150 او د مارشال عبدالرشید دوستم 130 تنه دي. که دوی او نور سیاسي او جهادي مشران غواړي لا ډیر ساتونکي ولري، کولای سي په خپلو شخصي لګښتونو د عامه ساتنې ملي تصدۍ سرتیري استخدام کړي.
سیاسي او جهادي څیرې داسې مهال د ځان د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندوي چې په ټول هیواد کې د هدفي وژنو شمیر زیات شوی. په دې وروستیو کې پر دولتي کارکوونکو سربیره یو شمیر خبریالان، مدني فعالان او دینی علما هدفي بریدونو کې وژل شوي. دولت د دغو بریدونو پراپر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا د دولت کار بولي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم کم کړي، نو د وتلو داسې پروسه دي غوره کړي چې د دواړو لورو پرې توافق وي. محمد اشرف غنی له سی ان ان تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایدن خپله پریکړه وکړي، بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرحه کړي چې هر اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن ادارې راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی ان ان تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي،
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم، د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم، د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمیر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
پلیکلو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان اوسی د یو سنجول شوی پروسه را چې باید وړ لوري توافق پری وکړي. ما دا ویار د لوچې د واک د لیک پروسه را بری کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100000 امریکایي ځواکونو افغانستان پری خود. د جنوري میاشتې تر 15 مې بعد شمیر 2500 تر کم شي. جو بایدن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي، بیا به موږ د نقشې طرح جوړ کړو څو دوار خیزی ګټه پکې خوندي وي.
محمد اشرف غنی وایي کچېرې د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفي پایلې به ولري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس په هم احمد تکل درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل نوې غنه کې د هدفي وژنو په لړۍ کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د پخواني مشر یوسف رشید وژنه مرموزه بللې او لیکي چې د وژنو ټول کابل مایوسه کړ. ورځپاڼه زیاتوي چې رشید د هغو خبریالانو، مدني او مذهبي فعالانو او دولتي چارواکو له ډلې دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د هدفي وژنو په لړۍ کې وژل شوي دي. د مطلب لیکوالې د انتخاباتو د دې څارونکو ټولنې له نوي مشر نعیم اصغری سره پر یوسف رشید د حملې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې دا یو عادي جنایت نه و. ښاغلی اصغری وایي چې برید کوونکي د یوسف د استوګنې بلاک ته نږدې پر سړک د جوړ شوي جمپ مخې ته درېدلی وو او کله چې د رشید موټر هلته ورسید لومړی ډریور وویشت، بیا یې د څنګ دروازه پرانیسته، پر رشید یې لس دولس ډزې وکړې او وتښتېدل. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې د رشید د وژنې په تور یې دوه کسان او د هغو څلور مشکوک ملګري نیولی دي. چارواکي وایي دا کسان د طالبانو د هغې شبکې غړي دي چې هدفي وژنې یې کولې، مګر ځانونه یې د محصلانو په بڼه جوړ کړي وو. طالبانو په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د رشید وژنې په کابل کې د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو ترمنځ چې ټول له یو بل سره نږدې تماسونه لري د شک او ویرې یو حالت خپور کړی دی. ستارز اند سترایپس ورځپاڼه په خپله پرونۍ غاڼه کې په افغانستان کې د دوو پیلوټانو د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې دا پیلوټان د بین الافغاني خبرو په درشل کې د هدفي وژنو په لړۍ کې په نښه شول. وسلوالو موټر سایکل سپرو د پنځمه پورز د افغانستان د هوایي ځواک یو پیلوټ او یو ملکی وګړی د کابل په فاضل بیک سیمه کې په ډزو وژل او دوه ونې مخکې په کندهار کې نامعلوم وسلوالو د مسعود اتل په نوم یو بل پیلوټ د خپل کور مخې ته په ډزو وژه. د دې وژنو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. ستارز اند سترایپس لیکي متحد ایالات افغان پیلوټان روزي او د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړي کولو یې میلیارډونه ډالر لګولې دي. د مطلب لیکوال لیکي چې د دې پیلوټانو وژل د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره مهمه بلل کیږي کمزوري کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې یو شمیر افغان پیلوټان د امنیتي ګواښونو له کبله یا له هېواده تښتېدلي او یا پټ شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی په 2013 کال کې په امریکا کې سیاسي پناه وغوښته. د ورځپاڼې د راپور لمخه طالبانو میرمن رحمانی په مرګ ګواښلې وه. د هليكوپټرو پیلوټ محمد نعیم اسدی تیر کال وروسته له هغه ځان ترای تم کړ چې د امریکا پاوز د هغه او د هغه د کورنۍ منل شوی سیاسي پناه رد کړه. خبرونه لیکي چې نوموړی هم څو ځلې د طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوی وو. ستارز اند سترایپس د مطلب په پای کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو ارقامو یادونه کوي چې تیرونه خبر کړل او په هغه کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لک تر لګه 138 سرتیری د طالبانو په هدفي حملو کې وژل شوی دي.
په پکتیا کې شون کې کډوال او په جنگ کې زیانمن شوي کسان وایي له دوی سره د شارګوټو د جوړېدو د میاشتې شمنه په کلونو وځنډېده. دوی د مځکو غصب د پروژو په وړاندې خنډ بولي او ځایي اداره د مځکو د خلاصون په برخه کې په کمزورتیا تورنوي. په دې اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په پکتیا کې د خونکو او په جنگ کې د زیانمنو شویو کسانو د خرګوټي پروژه چې له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې د چارو د پایلیدو او اړو کسانو ته د وش ژمنې کیږي، د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا لا یې هم درک نشته او تر اوسه چارې په ټپه ولاړې دي. په پکتیا کې د خونکو د اتحادیه مشر ریاض علي زایبای د ولایت هر نوی راغلی ولی او د معرف رئیسانو ورسره په بیا بیا د خونکو د خرګوټي د پرانستو ژمنه کړې خو له کلونو انتظار وروسته هم د جوړېدو او د وشلو چارې نه دی پیل شوی.
تلته چې کوم واليان راتلو غوی بجمنې کولی ویل به چې موږ شهرت جوړو تاسو ته نمرې درکو، اصلا هیڅ موجود نه و، ټول بسته شفاهات و.
د پکتیا د ولایتي شورا په خوانی رئیس خیسته جان حدیبیا د دولتي ځمکو غصب او د ځمکو د نخلاصون لپاره د جدي اجراتو نه تر سره کیدل د ورته لوی پروژو د کار په وړاندې لوی خندونه بولی.
هغه ډیره سه د خصبینو په لاس کې د بحالدا چې اسناد قانوني حکم کی او نهایي شوی دی چې د دولت ملکیت دی. داس د ماجرینو خرګوټی
د پکتیا د پهن ریاست د مسولینو په وینا کې څه هم په 1340 او 1460 کلونو ترمنځ په ولایت کې د وخت د ځای چارواکو لخوا شپږ سوه ښوونکو ته نمرې ورکړل شوې او یا د ښوونکو دولتي بانک ته مالیه او اړینې پیسې هم جمع کړې، خو د سیمه ییزو زورواکو لخوا یې د نمرو د جوړولو مخه ونیول شوه او تر اوسه یې چارې بیا نه دي پیل شوې. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو د غصب څخه د خلاصون په موخه یې د غاصبینو لیست برابر کړی او ډېر ژر به یې تر عدلې او قضیې تعقیب لاندې ونیسي. خو د ښوونکو او په جنگ کې د زیانمنو شویو کسانو د خرګوټي د پیل پړه د ولسمشر مرته په تمه ده.
دا یوازې پکتیا نه، په ټول افغانستان کې د ولسمشر له لوري توزیع بنده شوې ده او په ډیرو حالاتو کې د دې ځمکو باندې قومي جنجالونه وي او همغه ده چې د دې هم ویش ځنډنه کوي او هم اوس یو قانوني خلا موجوده ده.
ولسمشر غنی هم د ولسمشرۍ په اوله دوره کې ویلي و چې د ښوونکو د سرپناه لپاره به په شپږو میاشتو کې شهرکونه جوړوي.
عزیز الله قادری هغه رضاکار ښوونکی دی چې خپلو لسګونو زده کوونکو ته له باد و باران و واورو څخه سرپناه موندلې ده. د ده ډیر زده کوونکي ماشومان د بېوزلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلنی دودوي، د خلکو بوټونه رنګوي او یا نوره مزدوري کوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې دې ماشومانو ته د سړک په سر درس وایي. په دې اړه دې راپور ته پام وکړئ.
ملالۍ تقریبا 8 کلنه ده. دا په غزنی ښار کې له خپلو دوو ورونو سره یو ځای کرۍ ورځ د خلکو د بوټونو په رنګولو تیروي او له دې لارې خپلې بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خیځي. داله لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي، که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپناه لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي، خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولیږي. دی وایي له نن څخه 2 کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو، خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډیر هغه بېوزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري.
پنځه یا څلور میاشتې مخته ما دوی په یو پارک کې راغونډول، په پارک کې مې درس ته ویل. د هغه نه وروسته د پارک مالکان چې کوم د هغوی په اجاره نیولی وو، زه د پارک وویستم د شاګردانو سره. بیا مې د سړک په ځای تخته درولې وه ورته او پښونه مې ورته ورکړي ولو. نو اوس مې دوی ته الحمدلله دوه تاکه نیولې.
د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بېوزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړي کار ندران دی پر حکومت مرستندوی ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلب افغانانو لاسنیوي کولای سي د دې ماشومان درانه پیټ سپاک او د ژوند لوري په شخو اور بدل کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د بشري حقونو د ملاتړ ډلو د ایران پر دې اقدام نیوکه کړې چې له امریکا او بریتانیا څخه د کرونا واکسین واردول منع کړي دي. دا نیوکه وروسته تر دې وشوه چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وویل چې د امریکا او بریتانیا دا واکسینونه د باور وړ نه دي. د دې موضوع جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د بشری حقونو ملاتړ ډلې وایي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای دا کار چې د کرونا واکسین پر واردولو یې بندیز لګولی د میلیونونو ایرانیانو له ژوند سره لوبه ده. خامنه ای د جنوري په اتمه نیټه د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه وکړه چې ایران ته له امریکا او بریتانیا د واکسین د واردولو مخه ونیسي. د کرونا ضد واکسین امریکایي شرکتونو فایزر او مدرنا او دغه راز د بریتانیا یو شرکت استرازینیکا جوړ کړی دی. پر دې سربیره روسیه او چین هم دې برخه کې واکسینونه جوړ او تطبیق کړي دي. علي خامنه ای پر دولتي ټلویزیون وینا کې وویل چې د امریکا او بریتانیا لخوا د کرونا جوړ شوی واکسین د باور وړ نه دی. د ویلي شک نشته چې دغه هیوادونه د واکسین له لارې وغواړي چې د نورو هیوادونو وګړي د کرونا پر وبا اخته کړي. د ایران ستر مذهبي مشر پر خپل ټویټر پاڼه د فرانسې لخوا جوړ شوی واکسین هم بې اعتباره بللی دی. ټویټر دې برخه کې د ښاغلي خامنه ای انګلیسي ټویټ لری کړی او هغه یې د نړۍ خلکو ته یو ګواښ بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له هیوادونو غوښتي چې د کرونا واکسین د ویش موضوع سیاسي نه کړي. د دغه سازمان ستر سلاکار بروس الوارد ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې هیوادونه هر ډول سیاست ګوښي ته کړي او خپلو خلکو ته دا واکسین ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د څانګې څېړونکي منصوره مایلز وایي د ایران لخوا پر واکسین بندیز د خلکو له ژوند سره لوبه ده. د ویلي دا د خواشینۍ خبره ده چې د ایران ستر مذهبي مشر د خلکو د ژوند په تناسب سیاست پورته ګڼلی دی. مایلز ویلي ایران